درنو دوستانو ستړي مشي وخت ته بجې شوې. زه اجملان په یو بل خبرونه کې د ساتې رادیو ستاسو هرکلی کوم. د امریکا متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. دا د دې خبرونې مهمه موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. دا افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټویټر ویلي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې داعش یا خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو بریدونو کې لاس درلود. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو له ایران غوښتي چې د ژورنالیستانو پرله پسې نیونې دې پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د متحده ایالاتو د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش په کابل او ننګرهار کې د ورستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداري ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې را نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې د داعش خراسان څانګې دا اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غره شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړې چې د داعش دام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نشته، افغانان او نړۍ تر دې د خو مستحق دي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او وویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د پرله پسې بریدونو مسولیت اخیستی. ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د طالبانو لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره چتر او زمینه برابره کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پوښتنې وړ بللې. ناټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا ناټو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشو دا څرګندونې وکړي. ښاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې وخندلې.
Afghanistan has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attack.
هغه لپاره چې وایي د افغانستان ته په خوښنۍ سره روانه ونی بیا پام وا وخت موږ پر روغتیاي مرکزونو د دې ونی حمله غندو. د افغانستان امنیتی حالت حساس دی، خو بیا هم موږ په محتاطانه خوشبینی سره د بین الافغاني خبرو ځینې حسون کې نه خوینو چې د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي هواري نه خېدي. ناټو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زر پایل پراتې هم ټینګار کړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښ او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور شوی دی. کابلوف د چهار شنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه دراوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پایل امر وکړ ویل دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي. دا شاین کلی اردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د څلور وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپښین شوه.
یک ضربه هوایی بالای موقع تهراس افغانای طالب در منطقه خاناباد ولسوالی چار
دی وای دا چاربولک ولسوالی په خاناباد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گذار هغه محل وشو چې دوی غختل هلتا تروریستی فعالیتونه وکړي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې ادعات سن دی ویلي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو پر ایران غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیونو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دوره پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2013 کال په یو جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد شوه تېره اونۍ پیل شوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړون مسائل ساری وای دا فاتحي قضیه له هغه مرکې پایل شو چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. دا به سرحد خبري اعلان ټولنې پرون وویل سره لدی چې ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي. ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استي. تاسو له ازادي رادیو خبرونه اورئ. دا مونټینګرو پولیس وایي چې د پنځشنبه په شپه شپېته معترضان لنخت ورسته نیول شوي. معترضانو د سربیا د ارتودکس کلیسا د اتو روحاني شخصیتونو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. دا کسان په دې تور نیول شوي چې د مذهبي مراسم جوړ کړي و ځکه چې د کرونا وایرس له کبله د ټولنو جوړول ممنوع اعلان شوي. پولیسو د چهارشنبه د ورځې په شپه په نیکسچ او پلیجویلا خارګوټو کې د اعتراضونو د تیتو پر کول لپاره د وخ کې بهون کې غاز او د بیسد کونکو په منځخه کار واخیست. پولیسو په یو بیان کې ویل چې د خطو پترس کې یو ویش پولیس هم ټپیان شوی چې یو پکې په روغتون کې بستر شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وروښيي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د دوی ارزونې ښیي چې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش خراسان څانګې کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې د اروپا علي محکمې هنګري په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته ده د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو تازه حال هم درکو. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. وروستیو نامنیو په افغانستان کې د سولې فرصت ته څننګونې راپېښې کړي په دې اړه به یو تفصیلي رپورټ در واورو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. په دې موضوع له هلمند څخه رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤول بللی او خبرداری ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانشي. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر وویل د متحده ایالاتو حکومت ارزویونه کړي چې داعش خراسان داونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. د ښاغلي خلیلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو دغه را شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څنګ همدارس د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون مخالفت کړی او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقې شخړې په افغانستان کې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي پر خپل ټویټر دا هم ویلي چې د داعش تام ته د لویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته د خنډونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغونډ شي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نورې پلمې نه دي پاتې. افغانان او نړۍ تر دې دقو مستحق دي. ښاغلي خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل اعلان وکړ او وویل په یو ډول نه یو ډول له وروستیو بریدونو سره طالبان تړاو لري. وسلوالو طالبانو د کابل پر یو روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرد رد کړي. خو افغان چارواکو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان فعالانو د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د دا ډول خونړیو بریدونو لپاره زمینه برابرونکي بللي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د طالبانو په وړاندې د امریکایي چارواکو وروستۍ نرمې څرګندونې هم د پښتنې وړ بللي. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وار بیا د هیواد دفاعي ځواکونه وغوښتل چې وسله والو طالبانو ته د خپل ځواک وروخي. د رواني اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. خو ښاغلي غنی پرون افغان کمانډو ځواکونو ته د وینا پر مهال د سولې لپاره هم د حکومت پر شمنه ټینګار وکړ. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان په کیمره او ټپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې له تیکې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلی غنی پرون د غویي په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کمانډو په قولي اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت ور وښیي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از خلاف بکشین، روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببینه.
در فبرواری پا پای که در امریکا و طالبان و ترمنز در سول موافقه وروست در لند مدل لپاره در افغانستان پا جگرو که کموال ایراغی خود در موافقه لمخه در حکومت او طالبان و ترمنز در بندیان و در تبادله در پروسی او در پسرلی لپایل سرسم طالبان و خپل و حملو تا زور ور کرد. طالبانو د سه شنبه په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبه په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت یې طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله یې د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غنی په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم نام نیجنه دلتا گوره در طول زمریان دی در طول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیم. دام هدف ده
زین تارون کی او لحقی دلی ده جرمنی پا پلازمین برلین که ده پوهنتون استاد اسحاق اتمر وی د جګړو وروستۍ څپې افغان حکومت دې ته اړ کړی دی چې د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ دغه حالت ادامه ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوحې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښیي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځي لاس لري.
د افغانستان وروستیو نامنیو او د تاوتریخوالي زیاتېدو په افغانستان کې د سولې د رامنځته شوي نازک فرصت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوو میاشتو نسبي آرامۍ وروسته پرون سهار ګردیز ښار کې زورور موټري بمي برید وشو. پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې دوه ورځې مخکې هم په بېلابېلو ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. دا چې دا تاوتریخوالی په څه معنا دی او پر اوسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ چمتو کړی.
دو ورځې وړاندې افغان حکومت خپل ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په جواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تعرضي حالت غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیان ووژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځې لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي، یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغې د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سره کار کوي چې په ګډه باندې حملې مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دوی مسئولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې راقاني شبکې غړي دي چې هغه مست خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپو امین الله حبیبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د ده په ټکو طالبانو د سولې له غوښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی و.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې که غواړي چې دا سولې پروسې مخته ولاړ شي، دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامي فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په ښارونو کې دي که په بل ځایو کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګېږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون ډله ایز برید د یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو غبرګون هم پارولی او دا برید یې وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دا کافي نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د ده په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم ورداګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زما په نظر دي دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بل غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متيقن چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرو ځایو کې، دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسیری چې کیږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوری کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړه ییزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا په افغانستان کې وروستیو ناندرو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې هغه پلان چې غواړي له افغانستان نه خپل سرتیری وباسي له ګواښو خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه به له فریبا ظاهر نور تفصیل واورو.
څلور سرچینې چې یو امریکایي چارواکی، یو د کانګرس سلاکار، یو اروپایي ډیپلوماټ او یو د افغانستان د حکومت پخوانی چارواکی پکې شامل دي، د نومونو د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ویلي چې په افغانستان کې وروستیو بریدونو د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅې له نویو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د سې شنبې د ورځې په بریدونو کې یو د پلازمېنې کابل په ختیځ کې پر یو ملکي روغتون وسو، څلورویشت تنه ملکیان پکې وژنسول او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو یو ځانمرګي برید دوه دېرش تنه ملکیان ووژل. په دواړو بریدونو کې تر سلو ډېر کسان ټپیان سول. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې چې طالبان هم پکې راځي، د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر نوې پریکړه کولای سي د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې پر تړون منفي اغیز وکړي. د دغه چارواکي په خبره طالبان احتمالا هیڅکله له افغان حکومت سره د سولې غوښتونکي نه ول او د ولسمشر تازه فرمان چې د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه یې ورکړ، یو داسې پلمه کېدای سي چې د طالبانو ډله له امریکا سره د سولې تړون ته ژمنه پاتې نه سي. دغه امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د کابل برید د طالبانو ډلې د بریدونو تاکتیکونو ته ورته نه وو. نوموړي دغه راز رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن لا هم په پام کې نه لري چې په افغانستان کې خپل سرتیری له دیارلسو زرو څخه اته زرو شپږ سوه ته راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې له طالبانو سره د سولې خبرو مشري یې کوله او هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د کانګرس یوه سلاکار رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت تهاجمي بریدونه دوام د دواړو لورو ترمنځ د سولې توافق به ستونزمن سي. د نوموړي په خبره په دې شرایطو کې د امریکا له لورې د ځواکونو کمول هم عملي نه ښکاري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په اوسني وضعیت کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې تړون له منځه تلو اندېښنه شته، وویل چې د افغانستان خلک باید پر امریکایي ځواکونو د اتکا پر ځای په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو شنونکی خوشحال خلیل هم په دې باور دی چې پر طالبانو د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو پیل کولای سي د واشنگټن او کابل ترمنځ لانجې راپورته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اعلامیه پامپیو معلوم میشه و اعلامیه خلیزاد معلوم میشه که با این تصمیم حکومت افغانستان امریکا موافق نیست.
دی وی د پامپیو او خلیلزاد له اعلامیه ښکاره ده چې د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغانستان د حکومت له پریکړې سره موافق نه دي. امریکا له طالبانو سره د تړون د خوندیتوب په هڅه کې ده او له بل لوري امریکا د افغان ځواکونو تمویلونکی هیواد هم دی او که امریکا پر خپل دریځ ودرېږي او پر اساس طالبان په رسمیت وپیژني، دا په دې معنا ده چې د افغانستان وضعیت به ښه نه وي او د امریکا او کابل په اړیکو کې به لانجې رامنځته شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سو چې په هغه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار سوی، خو د یاد تړون د لاسلیک سره سره افغانستان د تاوتریخوالي د ډېرېدو شاهد دی. د افغانستان یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کابل او ننګرهار کې د سې شنبې د ورځې بریدونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لپاره یو فرصت برابر کړ چې په یو ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون سره خپل مخالفت څرګند کړي، ځکه د دغه چارواکي په خبره افغان ولسمشر له لویې سره د دوهې تړون ته د ده د حکومت پر وړاندې د یوه ګواښ په سترګه کتل. بلخوا یو کابل میشتي اروپایي ډیپلومات د کابل او ننګرهار تر بریدونو وروسته د خلکو د غصې په پام کې نیولو سره د ولسمشر غني دریځ معقول بولي، خو د هغه په خبره اوس دا پریکړه په امریکا پورې اړه لري چې آیا په دې بریدونو کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي که څنګه. د دغه ډیپلومات په خبره چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نومې رویټرز خبري اژانس ته واخیستل سي، په هغه صورت کې چې امریکایان له طالبانو سره په جګړې کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي نو د واشنگټن او طالبانو ترمنځ تړون به خامخا له منځه ولاړ سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. دوستانو په افغانستان کې مو د وسلوالو فعالیتونو جګړو په اړه رپورټونه واوریدل. خدای وازی څه نه دي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی. جنایي او جرمي پیښې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې هر ورځ د افغانانو ژوند ګواښي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې جنایي پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې. که څه هم د هلمند چارواکي په دې برخه کې لاسته راوړنې لري او د ګڼو پیښو مخه یې نیولې، خو نږدې هر ورځ په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښو تر څنګ د ترور او قتل یوه پیښه کیږي. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
کته هم د ستونزې کلونه کېږي چې نه د حال سوې خود روژې په میاشت کې په لشکرګا کې د غلا او جنایي پیښو تر څنګ هدفي وژنې مخینه نه لري او د دې ښار اوسیدونکي سرګرانه کړي دي. د لشکرګاو نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي غله په مقرره ډول په وسلوالو غلاوو او شکونو لاس پوره کوي، خو د پولیسو او مسلمانو لخوا یې یو هم نه نیول کېږي.
په ښار کې اوسنی وضعیت که وګورو، تېرې یوې میاشتې راهیسې بد وضعیت کې دی. هره ورځ دلته د ترور پیښې، د غلاو پیښې په واقعیت سره که وایو خلک د امن احساس نه کوي. څوک چې د کور راوځي هغه بیرته تر کوره چې ځي دغه احساس نه کوي چې زه به څه ډول ورسېږم. نو خلک واقعیت په واقعا اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې باید دغه وضعیت تغییر وکړي.
نوم یې عبدالخالق دی. په لشکرګاه ښار کې وضعیت ډېر خراب دی. دغه نن سهار هم یو ترور شوی دی. چوک په چوک پولیس هم ولاړ دي. بیا مخنیوی نه کېږي په ښار کې ترورونه ډېر شوي.
وضعیت په ښار کې ډېر خراب دی. زه هره ورځ چې د کور راوځم زما مخ ته یو څوک ترورېږي. د دې لاره اصلا باید د امنیتي ځواکونه دا رقم نه وي. اوس زه پر هر چوک باندې ګورم مخه عسکر قرار ناست دي.
په ځینو دغه وروستیو ترورستي پیښو کې نظامي کسان وژل کېږي، خو په بعضو هغو کې چې ملکي کسان او عادي دوکانداران وژل کېږي خلک یې اندېښمن کړي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال خلیل جواد وایي وسلوال طالبانو پر کمربندي سیمو ماته خوړلې ده، ځکه نو په ښار کې پر ترورستي بریدونو او ګډوډیو زور اچوي. ښاغلي جواد ازادي راډیو ته وویل پولیس توانېدلی دي چې په تېرو دوو میاشتو کې د درو شپېته جنایي پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
جرایم جنایی 63 موارد داشتیم که از جمله 63 موارد 58 موارد از این فایلش دستگیر شده و 5 موردش فعلا تحت کشف پلیس قرار دارد. اعمال غیر قانونی پلیس و اخاذی که پلیس در بعضی جاها انجام داده، 12 تن از افراد از منصوبین پلیس دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده. تعداد 23 میل سلاح و 33 اراده وسایت و 11 وسایل استخباراتی مخابراوی به دست پلیس افتاد.
کماندان که څه هم د ترورستي پیښو او غلاو دقیق شمیرې ونه ویلې، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د روژې د میاشتې د پیل نه تر اوسه لس تنه چې نظامیان او ملکي کسان دي وژل شوي دي او تر دېرش ډېرې وسلوالې غلاوې شوي دي چې د 95 سلنه عاملونو په لولې پولیس نه دي توانېدلي. د هلمند والی وایي د ولایت په نظامي شورا کې د ټولو امنیتي مسؤلینو په وړاندې پریکړه شوې ده چې که په کومه اوزه کې ترورستي پیښه وسي او یا د امنیتي مسؤلینو څوک په غفلت تورن سي د دندې به لرې کېږي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته تر دې پریکړې وروسته په ترورستي او جنایي پیښو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
منګه د ښار د امنیت لپاره هم دا نن هم خبرې وکړلې. دوی به امنیتي او دفاعي ځواکونه ماته بیا ډاډ راکړه، خو ترورستي فعالیتونه د پخوانه که تاسې ولیدې کاهش پیدا کړی کم سوی دی. او اوس هم چې کوم ترورستي فعالیت و دښمن پیښو چې موږ ته چک پاینټونه د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ایجاد سوی دی او دغه چک پاینټونه زموږ مخه نیسي، نن متاسفانه د یو غفلت په نتیجه کې زموږ په چک پاینټ باندې یو حمله کړی دی چې په آینده کې دغه نواقص به مرفه کړو او دښمن ته به وخت او زمینه ورنه کړو.
ولی هم په لشکرګاه کې په ټولو ترورستي او جنایي پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل. که څه هم دا ستونزه د ډېرو مودې راهیسې موجوده ده، خو د حل لارې څه ده؟ لیکوال او ژورنالیست عبدالعزیز صفتری چې کلونه کېږي د هلمند نام نوی پاړه راپورونه لیکي وایي مسؤلین همغږي نه لري او په بعضي حکومتي کسانو کې د امنیت راوستلو اراده نسته. دوی یوازې خپل چوکۍ ساتي.
زه فکر کوم امنیت د ښار امنیت لپاره چارواکي ټینګ اراده نه لري. که چیرې اراده موجود وي ښار امنیت ساتل کېږي. دومره غټ ښار هم نه دی چې دوی ونه کولی سي ښار خوندي وساتي. بل خبره دا ده چې کوم کسان چې پر چوک ولاړ دي هغه مسلکي کسان نه دي، روزل سوي نه دي، یوازې سلاح په لاس ورکړي چوک باندې درولي دي. هغوی حتی خپل امنیت نه شي ساتلی. د خپل امنیت شخصي امنیت ساتلو لپاره کوم اراده نه لري. یو ځای ناستې بنډار اخته یې خلک راست ترور وکړي ځینې ولاړ شي.
پلشکرګا کې په داسې حال کې هدفي وژنې، جنایي پیښې او امنیتي ګډوډۍ په زیاتېدو دي چې وروسته له نږدې درېو میاشتو حکومت او طالبانو د یوه او بل په ضد د جګړې د پیل اعلان کړی دی. مدلیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس هم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلزاد وایي د متحده ایالاتو د حکومت ارزونه ښیي چې د داعش خراسان څنګه د اونۍ په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه کړي. د خلزاد په وینا داعش پر ولسي خلکو د غراس شریر بریدون ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې او غواړي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په څیر فرقوي شخړې راوپاروي. خلزاد خبرداری ورکړی چې د داعش د امت تدلویدلو او د سولې د ځنډولو یا ورته خندونو د جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي او دغه ګواخته ماتي ورکړي. بلخوان اټو وایي په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره لا هم دا هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. دا خبره د ناټو د پوځي کمیټې مسؤل پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویان سید شاه سقیم تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تورن جنرال محمد نبی احمد زید زابل، محمد اجمل شاپور د لوګر، نور محمد کونور د غور، سید انور رحمتی د بامیان او محمد ضیا همدر د دایکنډي د نوی والیانو په توګه ټاکل شوی دی. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفونو څخه په تیره اوس چې د کرونا وبا په نړۍ کې خپره شوې لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس 13 میاشتنۍ دوره پیل کړه. او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوري پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالي قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري. د اروپا عالی محکمه هنګری په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه وخت نه کړی وای. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو. ورپسې 219 پروګرامونه خبريږي چې نیمه نړۍ یو کور کلی دی.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند له کبله تل د اروپایي ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپایي محکمې سره چې د پنځشنبې په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې په لانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایراني کډوالو اروپایي محکمې ته چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکې په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو، خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه یې رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی، ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرته ونه منل او ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دي ننوتلي، او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغو شرایطو نه دي برابر چې په دې هیواد کې له سره سیاسي پناه وغواړي. روسکې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلي دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللي دي. د اروپایي محکمې په حکم کې راغلي د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له ازادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي، ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځای ووزي. د دې حکم له صادرېدو وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګري له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوو ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګری هلسنکی کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وایي دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یوه د پام وړ بریا وه. په هنګری کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګری د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. له دې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې ډېره خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولې وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتي سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي، بلکې هغوی آزاد دي او کولای شي چې بیرته سربیا ته ستن شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول، او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سروران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول پلي کېدو ضمانت یې دندې دي.
مجبوریت په خاطر باندې یوې ویلې چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلام، یو ځل بیا له یوې نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په افغاني ټولنه کې یو شمېر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حده زیاته تعقیبوي. له حده زیات پلاتل او بې ځایه ولکه لګول د ښځې او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره له ستونزو او کړاوونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سل سلنه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کوي او دغه رابطه کې د شلمنځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پوښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې موندلی شي چې وکمه جبر خیل جوړه کړې ده.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شېبې نه، که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه، با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودوونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښې بولي او تر ډېره ناراضي وي. خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته د شوی کې چې ته باید ما تلیفون جواب کی او ما ته وای چې څه کوي او څوک سره ناست یې، ستا پالوفایل یعنی نارینه نی او امدا او چې د دې ژوند تریخ شو او هر ورځ جړل او دجلې نور ته خپل د ژوند کیسې نه کول او راتلل او مبتئ کول او ژړل.
یو شمیر نارینه دغه محدودونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزد باندې یا خپل میرمن باندې ډېر قیدات وځ کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډیر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیښیږي. او دغه قیدادونه د جامعې په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعې په نظر کې ونیول شي. ډیر قیدات هم مشکل پیښیږي او که ډیر لږ قیدات هم بیخي نه وي هغه هم بیا مشکلات پیښیږي. نو جامعې په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډیر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکی چلند به د بعضې نارینه وو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بې باوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو، خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وخایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و، او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوي دي، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی یې په اړه وایي:
دا تجسس څه پوشاکو تردید کوي، دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني. او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري، ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده. په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده، څه ده یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي، یو فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه پاک شته. نو دغه حرام کړه ده، هیڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای دغه مراد له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی دی فامیل کیږي، دی اولاد کیږي. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې قطعاً جایز نه دی.
د حقوق له نظره هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیرې دی، او د خزي او خوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل تکول او د نفقې نه ورکول. په کابل کې د خزو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي:
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلار جامعه ده، فکر کوي چې ښځه چې وشي یا د نامزد د هغې نامزد چې دی د هغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یو آزمایشي دوره ده، یو شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده، او هغه وایي زما بس نارینه دا دی او تصمیم گیرنده دا دی. اما متاسفانه چې دومره خپل ملت معرفي نه دی کړی چې زم انسان یم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه کې.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر 6449 پیښې ثبت شوې دي، چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپل اعلامیه کې ویلي، د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې 2022 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې کې یو شمیر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي، چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. 13 کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي:
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه د خپل په ښځه باندې ډیر حقونه لري. نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کار، او دا ورته وایي چې نه، تاته اجازه نشته تلاړ شي. دا حق نه لري. د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه شی کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار پوهېږي، ورونه پوهېږي، کورنۍ پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي. نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي، او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپله یو جدایي شوه، خپله یو فاصله شوه. سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي، جدایي منځته کې دی، د ډېر فوکس په دننه کې چې موږ د خپله ښځه په خپل په کور کې بنده ساتو. نه، که موږ په هغې باور وکړو، هغې په موږ باور وکړي، دنیا به ګلو ګلزار وسي.
اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایه پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا کې چیرته د رقم خویدات وځي، زه خپل نه شم زغملای.
خبر سره کولی شي په خپل ځان یعنی مبارزه وکړي، خپل ژوند مختبوسي، یعنی یو بل سره کچور نه راځي، اخر یعنی طلاق دی ولی
د یعنی نامزد د خبر دیونه ونی د دې مکی سې دوی موایس کې شخړه راسي، او دوی له سبب دی چې جدایي ماینس کې راس.
ولی اکثره خزي د خاون لخوا پلتل کیږي او د کنټرول لاندې وي، او د خصوصي حریم په نامه حق نه محرومي دي. دا ډول چلن به د خزیا او خاوان په ژوند کې څه بدی اغیز ولري او د دواړو خو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضرر راشي. دا او دې ته ورته پښتنې زموږ همکاري واکمی جبرخیل د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استادې پوهنوالې کریمه دری سره شریکی کړي دي.
استاد که اول را تا ده تعقیبون که و پلتون که کرو پا عربو بایست چه اولی یو شمیر نارینا داره ول چلن ده لخپل میرمنی یا کوشتنی سرکوی
پا ده اروان بلا بلا ملون موجود دی یو ده چه زین شخصیتی نمگردیاوی دی چه مقابل لورای او پا تیره نرانو که زیادوی اقا ده چه دوی دروغجن دی دوی زین پت کارون تر سرکوی او هم ده سه زین وقتون خیانت هم کهوی البته طول نه زین کسانو که نو دو عمل لکه دوی چه خپل اترنگ دی نو دوی فکر که چه مقابل لوری با ممده غسی و کسوی نو زکه دوی پا مقابل لوری چه نامزاده یا میرمونه ده شکی دویم دلیل که دیشی چه ده پا نفس بانده ده اعتماد نشتونوی کل چه یو کس خدای پیدا کرده نو طبیده چه یو پاک زده چه اغا بیای با بی نخ زده نو انسانان پا مختلف و شکلو بانده زند زین نمگرتیا و لیری نو لده کبلا زیر کسان چه پا نفس اعتماد کم ده یا پا زن باور کم ده نو دوی دست فکر که چه گوه که ده مانه به خکست دخزه پیدا که یا به دغه ده مانه به بهتر را خلق بانده وقت مصرف که نو زکه دوی که ده شک زمینه برابروی درینه کیسه مخکره شو چه پا شخصی دول هر بنده زان تایو خصوصی حریم لیری او ده حریم که نباید چنیش دی ترین کس مو پا جون که ده جون ملگره یا دنر ده پاره میرمانه ده نو دغه هم باید دغه عریم وساتی او ده دوه پا دوه عریم که ده تجاوز ده پاره جسارت و نکی پا ده سوال که چه مکزین وقتونه گرو چه پا دسکاول که یا پا یاداش کتاب چو که یا پا موبایل که پشمیرو که پا پیامو که دوی لاسوه نکوی او ده خپلا باید ده دو که چه مقابل لوره پشکو که او یا هم ده دوه عری که نه زرطوری شی چه ولی ما پا تلیفون که گوتی وی ولی ما پا مسار بایک یا پا کتاب چک لاسوه نو بهتر دا چې په دوکې موږ زیات تیری ونه کو او دغه اړین په خاص ډول وساتو او په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادانې یا میړونه د نورې اړیکې هم لري خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسې نه.
ځانه مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزایه تعقیبولو او محدودونکي چلند په لاملونو او حل لارو غږیده. د نیمې نړۍ د خبرونه چې واکمی جبرخیل جوړه کړې وه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د کور کلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو.
بلې ځینې خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غسی یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې یو فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نظام خبر که و لغو سر همکاری و که
درنو دوستانو دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو.
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه حسیب الله تعالی شه درته وړاندې کوم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړې او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکرالله چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی:
ډېر غریب یو، نو زموږ داسې واس نه لاسېږي چې څه شی وخورو. هغه وکړو ماښام چې وشي نو ښه بویان راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دی زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسه دار دی. خو څه د غوښې د وریجو د پلاو د هر څه بوی راځي، خو مونږ نو زموږ واس نه رسېږي چې مونږ شیان پخه کړو وخورو. یو کاسه سره نه لېږي او بل یو څه کومک مونږ سره نه کوي، نو مونږ مجبور یو. نو پلار مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی، نو زما ماش کم دی، زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو څه پخه کړو راته هغه کړو. ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لېږي همسایګان د هغه پیسه داران، خو مونږ ته نه لېږي. او جماعت کې نو څه څه برابر نه، کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ، نو هم د سر سره برابر شي نه خورو.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانی مهرباني او زړسوی نشته. که څوک یو څه هم چاته په روژه مات کې لیږي، د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي، نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي:
دغه کسان خو زموږ په ټولنه کې پانګه ډېره زیاته لري، دا رایې لري. هم افسران ګاونډیان چې مسکینان دي، یتیمان دي، فقیر دي، بېوزله دي، هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي. او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر له هغه خلکو سره مرسته همکاري کوي. داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی، فقیر دی، اقتصادي وضعیت خراب دی، دې سره مرسته وکړم، دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي: دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي:
موږ په هر روژه ماته کې نظر په خپل توان، موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو، د غریبو او د نادارو ګاونډیانو سره تر کوم اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو. مثلا روژه ماته چې موږ چای تیار کړی وي، هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماته داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایا یو چاته یو چای ورولیږي، سبا ته دوی هم بل مقابل یو شای ورلیږي چې یعنې داسې لیشولا پرون تاره ولګلو نه نزدر لګم داسې لیشولا. او بدون د لایش نه کڅوک مثلا غونډي سره کومک کوي، دا هم د اسلام، هم د شریعت، هم د پیغمبر نه اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخه چې هغه وزکړي و د غونډي په حساب باندې خپل دا کومک ور سره کوم. خو څنګه غونډیان چې نه داري هغه سره باید کومک وکړي، دا د هر مسلمان وجیبه ده، خصوصا د روژې په مبارک میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو واحد وای: هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري، باید په روژې میاشت کې د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نو ما وړه زیاتوي:
د روژې یو فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کړي او له هغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي. څه چې تیاری و، څه چې خپل ځان ته تیاری و، ځان ته خوښي، نو هغه خپل همسایه او ګاونډي سره کومک وکړي، نو دا به ډېر یو روژې ماته یو خرما چې څوک چا سره همکاري وکړي، دا هم غټ خبره. نو د سیالي خبره خو شرعنم جواز نه لري او کڅو کې کوي، نو هغه اجر ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه پسند کې پروت یي، غریب بیچاره یي او دای په کور کې پلوونه پخی او هغه سره همکاري نه کوي، دا د اسلام له شوکات دي ما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاش کې له غریب غربه سره کومک وکړي، خصوصا همسایه سره، همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه، په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
زما نوم محمد سمیم، تخلص مې عمرې دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. یو تعداد خلک دي چې هماغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردۍ له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي، نه چې څوک لري موږ کومک نه کوي، غریب گاونډي سره کومک نه کوي، زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګانو سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګې ګاونډیانو ته ورکوي، غریبو ګاونډیانو ته. بعضې داسې څخ زړونه دي نه یې لیږي، د خدای نه نه یریږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو، دا چې پروژې میاشت کې د بیوزلو گاونډیانو سره مرسته څه فضیلت لري، او ولې ځینې خلک سره لدې چې مالی توان هم لري له بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له مولوي محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارکه میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرف ما مسلمانان باندې فرض شوی دی، چې په ځینې حالاتو کې فرض دی او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دی، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژهدار خلکو سره او خاصتا چې هغوی فقیر او مسکین وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه ثواب ورکوي چې هغوی ته ورکوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرست وکي او حقوق خوراکي یا طعام ورکي. نو سابق راوي شهر رسول خدا مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکړو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه حساب حقوق کسان ته هم ورکي، ولکېږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان اډیر مصاحب ته چغو سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پرمور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک مرسته کو، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې دولت دي، یو حق همسایه دي چې یو حق لري، یو حق همسایه دي چې دوه حق لري، یو حق همسایه دي چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په موږ باندې حق و نه لري. مثلا هغه همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق دی. او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت لر نگانه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان پر موږ باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پرده وي، اخپلوان وي، پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې قریب دي، بیچاره دي، او خاصا په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، غذا نه لري، او اشد ضرورت دي چې موږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره
امالی سب ورزنی کسان داسې کوي چې مثلا په خوا کې یو فقیر همسایه ده، هغه سره مرسته نه کوي، هغه ترجمات نه لګي، خو هغه چا ترجمات لګي چې هغه خپل هم توانمندی لري او دا هم د سیالي او د شریکې د مخوي. دا موضوع څنګه ده؟
بده شک نسته چې کچیر د عادی پشان هر څه کومک مو وکړو جایز دي، او که به داسې حال کې زمونږ پسند کې یو کس پر د چاغه وګیلی او تګیلی او ایشا نه لري چې وخوري او روزه ونیسي، نو موږ د خپل شهرت او نام او اوازه په خاطر هغه کسان ته ورکو چې هغه موږ ته خوراک ته ضرورت نه لري، نو دا یو نارو کرده.
اما لسه روستی پختنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته رجمات او ورتلېږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر او ثواب لري؟
اجر او ثواب خدیر نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیاد وي، په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس یو مجرمات یو مسکین ته ورکی یا یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روزه په حق شی ماتی، الله تعالی دې سری ته حقم رسول ورکوي چې هغه روزه دار ورکوي بیل لدنه چې دغه روزدار ثواب کم شي نو بیا مسلمانانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي بشارګان دي مرسته وکړي خیلی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومګو کې چون کوم کس چې نلري کم لا کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبو خو د هر شله سپور دي یعنی په لیم یاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره به خصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي
زتمندو دوستان په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي تر څو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري خپل خبرونه پاتره سو تر بیا خچاره.